په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي د ازادي راډیو خبرونه اوري. السلام علیکم. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت. ځینې راپورونه هم اوریدل شوي او ریچ د افغان شوزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي له طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د شوونځیو په پرانیستلو سره نسي عادي کېدلی. مخکې تر دې چې دغه راپور واوري خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیرا کرن ډیکر وایي چې هیواد به هیڅکله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، آزادۍ او عدالت له دفاع لاسوان اخلي. اغلی ډیکر دا خبره پرون یکشنبه پر ایکس پاڼه لیکلې. نوموړي په دې لیکنې کې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15 اویوم کلیزې پر مهال زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري د بشري حقونو د بنسټیزو حقونو ضمانت کوي چې هر انساني مستحق دی. پرون د دسمبر میاشتې 3 د بشري حقونو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون ویلي چې د امنیت له ښه کېدو سره سره په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا هم کړکې چندی. په هرات ولایت کې سرچینې وایي چې د ارباب نعیم په نوم یو قومي مشر او د محلي پولیسو پخوانی مشر پرون ماښام د دې ولایت په کشکې رباط سنګي ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلولو په برید کې وژل شوی. یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي. ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي دا پیښه رښتیا ده او د هرات پولیسو ثبت کړې ده. د ارباب نعیم یو نږدې خپل غلام یحیی عزیزی ازادي راډیو ته ویلي چې پر موټر سایکل سپرو بریدګرو ډزې کړې او په نتیجه کې ارباب نعیم وژل شوی او د زین الله عابد په نوم بل کس ټپي او اوس روغتونکی دی. د راپورونو له مخې ارباب نعیم په تېر حکومت کې د هرات ښار په شمال کې د کشکې رباط سنګي ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان و. که څه هم طالبانو څو څواري د یو شمېر پخوانیو پوځیانو او حکومتي چارواکو په وژلو کې په لاس لرلو تورن شوي، خو د طالبانو حکومت دا ډول پیښو کې خپل دخالت رد کړی. په هرات کې د یوې میاشتې په موده کې د ځینو حملو پر مهال تر ډېره شیعه وګړي په نښه شوي دي. د هوا پیژندنې اداره چې د طالبانو په کنټرول کې ده وایي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو او سالنګ کې د واورې او باران د اورېدو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې پرون ناوخته په یو بیان کې خبر ورکړی چې په راتلونکو دوو ورځو کې په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، بغلان، پروان، پنجشیر ولایتونو او سالنګونو کې د واورې او باران اټکل کیږي. په اصل کې چې په افغانستان کې سوړ ژمی را روان دی او په دې ورځو کې د شمالي ولایتونو لارې په واورو پوښل شوي، د سالنګونو د لویې لارې کار دوام لري او دغه لار لا هم د ټرافیکو پر مخ تړلې ده. د اسرائیل ټانکونه پرون د غزې تړنګې په جنوب کې د خان یونس ښار مرکز ته ورسېدل. دا په دې جګړه کې د اسرائیلي ځواکونو لپاره یو نوی ګام بلل کیږي. اخوا د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په پیل شوې جګړه کې تر دې دمه 3300 ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د حماس ګڼ جنگیلي تسلیم شوي او دوی نور هم هڅوي چې ورته کار وکړي، خو حماس افراطي ډلې دا اداره رد کړې ده. د اسرائیل د حکومت لخوا په ویلیام کې راغلي چې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال په ملګرو ملتونو کې د مسکو د استازي د اسرائیل ضد دریځ له کبله ناخوښي څرګنده کړه. د اسرائیل په بیان کې دا هم ویل شوي چې روسیې په غزه کې د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک ملاتړ کړی چې د جمعې په ورځ د امریکا لخوا ویټو یا رد شو. د اسرائیل په یو اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې نتانیاهو له پوتین سره په خبرو کې له ایران سره د روسیې پر خطرناکه همکاري نیوکه کړې ده. کرملن اعلان کړی چې روسیا چمتو ده د ملکیانو د کړاوونو او د شخړو او جګړو د کمولو لپاره هر ډول ممکنه مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر لاتین امریکا ته په خپل لومړني سفر کې د دې سیمې له مشرانو مننه وکړه چې د روسیې په وړاندې په جګړه کې د دوی ملاتړ کوي. ولودیمیر زلینسکی د ارجنټاین پلازمینه بونس آیرس کې د اکوادور، پاراګوای له مشرانو سره تر کتنې وروسته ویلي د خپلواکۍ او ډیموکراسۍ لپاره په جګړه کې د اوکراین له خلکو د لاتین امریکا واحد او قوي ملاتړ ډیر مهم دی. زلینسکی د ارجنټاین د جمهور رئیس د لوړې د مراسمو لپاره هغه هیواد ته تللی و. د اروپایي ټولنې یو کارکوونکی چې د سویډن وګړی دی په تهران کې د جاسوسي په تور محاکمه شوی دی. د اروپایي ټولنې او د سویډن د بهرنیو چارو وزارت پرون دا خبر ورکړی دی. ایرانی راپورونه وایي 33 کلن یوهان فلودروس د 2022 کال په اپریل میاشت کې د تهران پر هوایی ډګر ایران ته د شخصي سفر پر مهال ونیول سو. له هغې راهیسې دی د نورو نیول سویو ایراني مخالفانو او اعتراض کوونکو په څیر په یوین زندان کې ساتل کیږي. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون چې محاکمه پیل سوه، یو وتلی سویډنی ډیپلومات هم په محکمه کې حاضر و، خو په محاکمه کې د حضور اجازه ورنه کړل سوه. د سوریې پوځ وایي چې د هوایي مدافع دستګاه د اسرائیل یو میزایل چې د پلازمینې دمشق پر مربوطاتو توغول سوی و ویشتلی او نسکور کړی دی. د سوریې د پوځ په وینا دغه میزایل تیر ماښام د اسرائیل لخوا د اشغال سویو ګولان غونډیو له لورې ویشتل سوی و. پوځ په ویلامیه کې ویلي چې نورو میزایلو چې مخه نه ده نیول سوی ځینې زیانونه اړولی دي. اسرائیل له زیات مودې راهیسې په سوریه کې ځینې اهداف په نښه کوي، خو په دې باب زیات وخت په څرګنده خبرې نه کوي. د ازادي راډیو د خبرونې ته بیا هم ښه راغلاست. ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ویلي له طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو سره نسي عادي کېدلی. رینا امیری دا خبره د دوحې فارمټ په یو بحث کې چې د افغان نجونو د زده کړو په تړاو جوړ سوی و وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د پوهنې وزارت سرپرست رنګینی حمیدی ویلي چې افغان نجونو د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سره سره د تعلیم لپاره خپلې هڅې نه دي پرېښي. سفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د دوحې فورم یو اصلي بحث د طالبانو له لوري لزده کړو د افغان جنو د محرومولو په سر ترخیده. دغه بحث کې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری لزده کړو او کار د افغان جنو او ښځو د محرومولو په برخه کې د طالبانو پر تګلارې نیوکه وکړه. اغلی امیری دی وی پوښتنه په ځواب کې چې آیا د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستل به د طالبانو د رسمیت پیژندنې لار هواره کړي. وویل
موږ د عادي سازي اصطلاح کارو، نه د رسمیت پیژندنې. دا یوازې یو ساده چک نه دی چې د نجونو د زده کړو اجازه ورکړي او تاسو به په رسمیت وپیژندل شئ. دا یوه پروسه ده چې موږ له باقي نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ مخې ته ځو او د طالبانو لپاره ډېر څه کول پکار دي چې دا ډول عادي سازي ترلاسه کړي.
د طالبانو حکومت تر اوسه دغې غونډې ته غبرګون نه دی ښوولی، خو مخکې ویلي چې د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډو ته د دوی د حکومت د استازو بلنه اړینه ده. د بحث قربانۍ لرینا امیری وپوښتل چې د افغان جنود تعلیم په تړاو داسې بحثونو کې د طالبانو حضور څومره مهم دی. اغلی امیری په ځواب کې ویل چې طالبان قطعا د نجونو او ښځو د کار، تعلیم او دې ته ورته مسایلو پر سر له افغان جنو او ښځو سره د ناستې څخه ډډه کوي. هغې زیاته کړه امریکا په وار وار طالبانو ته خبرداری ورکړی چې تر څو د ښځو او نجونو د کار او زده کړو او نورو بشري حقونو درناوی ونه کړي، امریکا او نړیواله ټولنه ورسره مخته نه شي تللی. په دې غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د پوهنې وزارت سرپرست رنګینی حمیدی هم ګډون کړی و او په نړیوالې ټولنې په راس کې په امریکا باندې کلکه نیوکه وکړه چې پوره درې کاله یې په همدې دوحه کې له طالبانو سره د افغان جمهوري نظام د استازو له حضور پرته خبرې وکړې. هغې وویل چې همدغو خبرو بالاخره د جمهوري نظام ستنې یو په یو ماتې کړي. هغې زیاته کړه دا د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې طالبان د نجونو او ښځو د حقونو د منلو لپاره قانع کړي. رنګینی حمیدی ډاټ څرګند کړ چې افغان ښځې او نجونې د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سربېره لا هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
دا یو حقیقت دی چې له شپږم ټولګي پورته نجونې په خپل رسمي یونیفرم سپین ټیکري او تورو جامو کې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. خو آیا دا په دې معنا ده چې ښځو او نجونو ژوند پرېښی؟ هو، سمه ده چې مراکز تړل شوي، زیات او زیات محدودیتونه دي. د 2020 کال لاګس مخکې فعاله ځایونه نور نه لیدل کېږي، خو دا باور چې نجونې او ښځې د خپل راتلونکي د بدلولو وړتیا نه لري هغه څه دی چې زه د یوې مور او یوې افغانې مېرمنې په توګه یې نه منم.
د دوحې فارمټ په دې دور کې د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په اړه دوه بحثونه پلان شوي. دوهې فارمټ غونډې د قطر د ناورین او بشر دوستانه مطالعاتو مرکز لخوا جوړې شوې چې د ملګرو ملتونو د سرمنچ انتونیو ګوتیرش په ګډون د نړۍ د ځینو هیوادونو رهبران او د بشر او ښځو حقونو فعالان وربلل شوې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده. او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
په کندهار کې یو خصوصي شوونځي 150 هلکانو او نجونو ته د وړیا زده کړو زمينه برابره کړې ده. د دغه شوونځي مسؤلان وایي چې په دغه زده کوونکو کې بې وزله، یتیمان او راستنسیوي کډوال شامل دي. په وړیا ډول د ماشومانو او ځوانانو لپاره د زده کړو د هڅې وروسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو له تیرو دوو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو شوونځي تړلې دي. دا هم په دې باب تفصیل.
اته کله نه آسیا کندهار کې د اشرف البلاد په نوم د یو خصوصي شونځي د لومړي ټولګي زده کوونکی ده چې په وړیا ډول زده کړې کوي. د آسیا پلار 15 کاله وړاندې د طالبانو او پخواني جمهوریت د ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. دا غاته کلنه ماشومه د زده کړو سره د بیکچمنې په خاطر د خپل ټولګي اول نمره ده او غواړي په راتلونکي کې یو ډاکټر شي.
پلار می شهید شوی چې اوس خپل ډاکټرګان سره اوسېږم. زه غواړم پیندې کې ډاکټر شم، خپل خلکو ته خدمت وکړم. پښتو، دنیا، ریاضي، ژوند مهارت، انګلیسي.
په افغانستان کې روانه بیوزلی د ماشومانو د سالمې روزنې په وړاندې سترخن بلل کیږي او د ډیرو کورنیو ماشومان د فقر او غربت له امله د زده کړو پاتې کیږي. آن یو شمیر ماشومان مجبور کیږي چې درانه او شاقه کارونه وکړي. یو ولس کلن شبیر احمد د اشرف البلاد شونځي یو بل زده کوونکی دی چې د بیوزلی له امله زده کړې نه سوای کولای، خو اوس په دغه شونځي کې د خپل وړونو سره یو ځای په وړیا ډول زده کړې کوي.
د بازی پر ځای پچې ته د باندې د کار پر ځای غواړم چې درس وایم او د ځانه ډاکټر جوړ کړم.
په دغه خصوصي شونځي کې د هغه ماشومان شمیر دی شته نو تر سیږي چې په وړیا توګه زده کړې ترلاسه کوي. دغه ماشومان چې ډېره برخه یې نجونې دي، بې وزله، یتیم او تازه راستنسیوي کډوال دي. د دې شونځي مسؤلین وایي دا ګامې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو له امله اخستي تر څو اړمن ماشومان هم د زده کړو برخمن شي. دوی غوښتنه کوي چې ټول تعلیمي بنسټونه دي تر خپل وسه بې وزله ماشومانو ته دا ډول امکانات برابر کړي.
موږ په ګران هېواد افغانستان د استعدادونو څخه ډک دي، خو متاسفانه موږ کورنۍ چې دي اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. نو په دې خاطر سره ځینې کورنۍ یا هم ځینې ماشومان چې دي ډېر زیات استعداد لري، خو دوی نشي کولای چې خپل استعداد و نړۍ ته ښکاره کړي. خو خوشبختانه زموږ اشرف البلاد اکاډمي له خوا څخه دغه فرصت د حقوق زده کوونکو لپاره برابر شوی دی، کوم چې ډېر زیات با استعداد او تکړه زده کوونکي لرو او هغو لپاره موږ فری فرصت برابر کړی دی.
تر دې وړاندې د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې هم په شخصي هڅو او وړیا ډول د ماشومانو او ځوانانو لپاره د زده کړو امکانات برابر شوي. دا هڅې وروسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي او د آسیا په ډول د میلیونونو نجونو د لوړو زده کړو هیلې تر خاورو لاندې شوي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومنی.
سر بولم سخت میگذره، روزهای است که قبول نیست بر ما و همکارای ما هستن که تا نون به خوردن ندارن. بعض همکارای ما بودن که کار میکردن، فعلا بیکار هستن و تا بعضشون مجبور به این شدن که امور لوازم خانی خود بفروشن.
دا میرمن د دولت په خانه کار کوونکی و. وای کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او خځې له دندو څخه لرې کړې، د دې په څیر ګڼې نورې میرمنې هم له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. نن په همدې اړه خبرې کوم، ملتیا مو وکړي. د قدر من افغان کو یو شمیر افغان میرمنې چې د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ څخه وروسته بې دندې شوې دي په خبره لبات اقتصادي حالت سره مخ دي. دوی وایي په کور کې د ګټې وټې لپاره بل څوک نه لري، خپله کار کاوه او د کورنۍ ټول لګښت یې برابر وو، خو له بده مرغه له کومې ورځې چې وزګاري شوې دي